السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شپاړسمه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له اتمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د یو شمیر کاندیدانو تر سخت فشار لاندې ده، او د امریکا د کانګرس د دواړو خونو مشرانو د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه غندلې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. دهم ده خبرونو سر لیکونه. په جلال آباد کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتی چارواکي وایي د طالبانو هغه سر ګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډونوالو ګوتې پرې کولې، او کرملن د اف بی آی پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې په نیویارک کې د روسیې د پارلمان له یوې غړي څخه پوښتنې کړي دي. بشپړ خبرونه. په جلال آباد کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. سیمه ایز چارواکي وایي دا پیښه پرون دوشنبه هغه مهال وشوه چې په یو ورکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بس ته څیرمه وچاودید. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې له دیرشو زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پیښه په کلکه غندلې. په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل شوي دي چې دا کار د بشریت پر ضد یو جنایت دی. د سرپل چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویان نوراغا فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل د قاری ناصر په نوم د سرګروپ د سنچرک ولسوالۍ په توپخاني سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او دوه تنه وسلوالې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه اوه ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یکشنبه ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
ښاغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشي کېدو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر خپله ویبپاڼه د خوشي شویو کسانو له قوله لیکلي دي چې وایي طالبانو ځورولي دي او ناسم چلند یې ورسره کړی. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبي سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهرهچیانو پر ضد له ډېر زور څخه کار اخیستل شوی دی. مظاهرهچیانو د فساد، بیکارۍ، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچویو او د اوبو د نشتوالي پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوي ازموینې په برخه کې هره هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه جدي سرغړونه وبلله، او په دې اړه د بحث لپاره د سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلی دی چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګیانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. او کرملین د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې د نیویارک په هوایي ډګر کې د روسیې د پارلمان له یوې غړي څخه پوښتنې ګرویګنې کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دې کار ماسکو ډیر اندېښمن کړی دی. پیسکوف وویل انګا یوماشیوا د یکشنبه په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د مامورینو لخوا د یو ساعت لپاره ودرول شوه او پوښتنې ترې وشوې. هغه زیاته کړه چې د روسیې د خلکو له یوې استازې سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی. د روسیې د پارلمان د دوما مشر ویاچسلاو ولودین هم دا اقدام پرونکی بللی او ویلی دی چې تمه ده چې میرمن یوماشیوا به د اکتوبر په اتمه یعنی نن بیرته روسیې ته ستنه شي. د روسیې چارواکو په وینا میرمن یوماشیوا چې د امریکا د کانګرس او روسیې د پارلمان د استازو جرګې ترمنځ د اړیکو د همغږۍ مسؤله ده هم ده، د متحدو ایالاتو ویزه درلوده او په یوه غونډه کې د ګډون لپاره کالیفورنیا ته روانه وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبری مجلې په دوام کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت پر روان ژمي کې د سختو ورښتونو اټکل کوي.
اټکل دا دی چې سږ کال به مونږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو.
په نورو موضوعاتو کې د کندهار د پوهنې ریاست د معارف په برخه کې د اصلاحاتو خبر ورکوي.
زه به هڅه وکم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په نړیوالو مسایلو کې به د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر پریکړه د متحدو ایالاتو د کانګرس د دواړو خونو د مشرانو له انتقادونو خبر شي. لازدی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو تر فشار لاندې دی. د دغې کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اووه ویشتمه او وروسته یې د لړم په شپاړسمه نیټه اعلان شي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د برېټانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو له نوماندانو وغواړي څو پر دې کمیسیون فشار را نوړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی او په کابل کې د برېټانیا سفیر الیسون بلیک د یکشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګه ترینه وغوښتل چې تاسې د بعضې کاندیدانو سره که ګورئ، نو زمونږ ستاسو نه هیله دا ده چې تاسې هغې ورته ووایئ، ځکه مونږ ته کاندیدان ډېر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زرې کوي. که تاسې ځنډ وکړئ بیا به دا پایلې مونږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومې شي. نو په دې خاطر مونږ دې ونه وغوښتل چې تاسې په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په مونږ باندې د ډېر عجله نه کوي. مونږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا که دې دومره ډېر وایي بیا تابن
نیکولاس کی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي، څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نشته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسن بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلې چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریشي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډېر ورو وباله. دی وی کله د انټرنیټ د کمزورتیا پل مراوړي، کله تخنیکی ستونزې رامخته کوي. هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رواني میزان یا تلې میاشتې پر 28 او وروستۍ پایلې به د لړم پر 14 اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر 16 نېټه ترسره سول. د په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په روان ژمي کې د احتمالي طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره 30 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا وزارت وایي نړیوالو مرستندویانو تر اوسه 25 میلیون ډالر مرسته ورسره کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. دوی د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو په حواله اټکل کوي چې سکل ښایي سیلابونه او بارانونه زیات وي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ژمي پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولي دي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت مرستیال متی الله صافی وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به مونږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې ورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو، خو مونږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره اندازرسانو ادارو سره فصل مجلس لر هغوی هم خپل همکاري تیاری ښووله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې زمونږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري.
دوی وایي دفاع وزارت او ناټو ځواکونه هم ورسره ژمنه کړي چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي. د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمله دوه تنه وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی. د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکي وایي.
خطر نہ بچ کی سیلاب غریز دے وا اور ڈیر کی سکاری موسم لانے دے سے کنڈون مانے تقریباً
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی. دا وروستۍ ورښتونه چې په پروان ولایت کې وشوې خلک ډېر زیانمن کړل او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي. خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. باید ورته زر تر زره رسیدګي وشي. د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورښتونه وو چې طبیعي ورښتونه دي. باید دولت دې خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه همدا ده.
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای دوی د ژمی لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې دېرش میلیونه ډالر لګیږي. دوی وایي تر اوسه تر پنځه ویشت میلیونه ډالرو پورې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، له زندانه د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشې کېدلو یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. دو لوړپوړو طالب چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط یک شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې له بګرام زندانه د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یولس ملګري طالبان خوشې شوي دي. دوی ادعا کړې چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې له دوی سره په بند کې وو خوشې کړي دي. افغان، امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویارک ټایمز لیکلي، له بګرام زندانه د خوشي شویو طالب مشرانو په ډله کې یو مخکښ طالب مشر چې پنځه کاله مخکې له یو ټن تاریاکو سره نیول شوی و شامل دی. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ ښودل شوی چې د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانې وزارت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړی و. نیویارک ټایمز لیکي، د بلوچ خوشې کېدل پرته له دې چې جزئیات روښانه شي په دې معنا ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی و او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی و. عبدالرشید بلوچ لومړی ځان محمد اساق معرفي کړی و او ویلی چې د غالیو کاروبار کوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقاتو معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره 8 میلیارد ډالر لګولی دي. له دومره لګښت سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. ناشنل انټرست خپرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8مه د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 18 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامداره ازادۍ عملیات نومول شوی و چې د 2001 کال د اکتوبر په 8مه پیل شول چې د ناشنل انټرست په لیکنه بالاخره د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسره له هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونیو چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډاډ وکړه. ناشنل انټرست لیکي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به له افغانستان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه، امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې له خپلو ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغوی پوه شي د افغانستان امن او ثبات یې دایمي ګټې تضمینوي. ناشنل انټرست لیکي، دویم کار چې امریکایي کولای شي دا دی چې په خپلو متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شتن نفوذ له لارې د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچکړي. دریمه لار چې ناشنل انټرست امریکا ته ښودلې، په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده چې دا حضور یې بې له شکه له کابل سره هم مرسته کولای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت چارواکو پرون د پوهنې په ریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین له دندو لرې کړل او د پوهنې د کیفیت د لوړولو تر څنګ تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غونډو په تالار کې چارواکي، ښوونکي او یو شمېر زده کوونکي او خلک راټول شوي تر څو د ښوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړ شوو دغه مراسمو کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر، وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقې وروسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو، تدارکاتو او یو شمېر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي، په تیرو څو کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژمن ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه
خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوي دوه کمیټې هم اعلان سوې چې یوه به تدریسي او بله به مالي چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به یې تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به مځکې هم وویشل سي.
پخړه ولبان اصلاحات پکې نن سره ولو تقریبا 15 مهمې لسه ټول مهمې دي خو شروع له خاره کو چې احمد شاهی له سره، ظاهر شاهی له سره، میرویس بابا له سره، تیمور شاهی له سره او محمود طرزی له سره دا لسه به موږ د نمونه په ډول ان شاء الله پراتین کوچو میاشتو کې جوړو او بیا باندې کډول ان شاء الله نور به شو کوي.
چارواکی پر داسې مهال د کندهار د پوهنې په ریاست کې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي چې لا هم د دې ولایت ګڼ ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي او د پوهنې د کیفیت په اړه شکایتونه موجود دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو مشرانو د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه غندلې ده. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی او په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته یو ګواښ بللی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې غوښتي دي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
منتقدین ویره لري چې د سوریې له شمالي برخو څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د کورد وسلوالو پر ضد د ترکیې برید ته لاره هواره کړي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته ناوړه ګواښ پېښولی سي. نوموړي ویلي چې دا اقدام ایران، روسیه او هم د امریکا متحدینو ته یو داسې خطرناک پیغام رسولی سي چې ګواکې امریکا یو د باور وړ متحد نه دی. نانسی پلوسی په ویلامی کې پر ولسمشر ټرمپ شخ وکړ چې د دې په خبره دا خطرناکه پریکړه بیرته راوګرځوي. بلخوا د سنا مجلس د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکانل هم ویلي چې له دې سیمې څخه په بیړه د امریکایي سرتیرو ایستل یوازې د روسیې، ایران او د اسد د رژیم په ګټه دي. نوموړي د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا کار په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو تروریستي ډلو د بیا راټولېدو خطر ډېروي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده، د سوریې په خاوره کې د ترکیې د عملیاتو په اړه خبرګون ښودلی. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل دی وی موږ پوهیږو او دا د ترکیې لخوا د دوی د امنیت ساتنه ګڼو. دا د هغو تروریستي عناصرو پر ضد اقدام دی چې غواړي د سوریې خاوره د خپلو پناه ځایونو په توګه وکاروي. خو تکراروم چې تر ټولو د مخه لازمه ده چې د سوریې خاورې او سیاسي حاکمیت ته هم درناوی وسي. امریکایي ځواکونو د اکتوبر پر 1 له ترکیې سره پر پوله د سوریې له شمال ختیځ برخو څخه وتل پیل کړل. سپینې ماڼۍ د اکتوبر پر 6 د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ تر ټلیفوني مکالمې وروسته وویل چې د سوریې په شمال کې د ترکیې عملیات نږدې دي او دا چې په سوریې کې د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه ځواکونه به په هغه کې برخه ونه لري او نه به یې ملاتړ وکړي. دا عملیات به د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو په وړاندې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي چې نومې نه دی ښودلی ویلي سره له دې چې ولسمشر ټرمپ ظاهرا د لویې کچې وتلو خبره کړې خو ډېر لږ شمېر امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال ختیځو برخو وتلي دي. دا چارواکی وایي ولسمشر ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ښکاره پیغام ورکړی چې واشنګټن د ترکیې عملیات نه غواړي. د پینټاګون ویان جاناتن هافمن هم په یو لیکل پیغام کې پرون وویل چې واشنگتن د ترکیه عملیات نه تاییدوي او نه یې ملاتړ کوي. هافمن وایي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خپلو ترکیه متحدانو ته ویلي چې د سوریې په کورد میشته سیمه کې یو اخیز پوځي اقدام ترکیه ته خطر پېښولی سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر اوومه خبریالانو ته وویل چې د ترکیه پوځ هره شیبه د سوریې په شمال لویدیځ کې د عملیاتو پیل ته چمتو دی. په همدې ورځ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ترکیه ته د داسې اقدام په اړه خبرداری ورکړی او لیکلی دی که د ترکیه لخوا تر ټاکلي محدودې هاخوا هر ډول اقدام وسي، زه به د دغه هیواد اقتصاد بشپړ ړنګ کړم.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر مناوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو چې دا ځل له یوه شپانه سره ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په جلال آباد ښار کې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. په دې پیښه کې همداراز له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. هغه اووه تنه ملکي وګړي چې طالبانو په فراه ولایت کې تښتولي وو د یکشنبې ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې د سیمې خلکو د دې کسانو په خوشي کېدو کې همکاري کړې ده. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکرو د پیل غوښتنه کړې ده. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوی ازموینې په برخه کې هر هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. او کرملین د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې د نیویارک په هوایي ډګر کې د روسیې د پارلمان له غړې انګا یوماشیوا څخه پوښتنې ګروېګنې کړې دي.
دا ژوند رنګونه.
مله ګل زمان مې نوم ده.
د کوم ځای؟
د تراخیل مې شمن تراخیل. زه تقریبا 15 کاله ما میګه په ولید 15 کاله د ما 55 کاله عمر.
ښه، اوس څنګه؟ اوس بیا لري؟
اوس هم لرم شکر د ورځې یو څلور دانې غواګانې لرم او رمم لرم شکر د الحمدلله او بچان مې ډېر دي. خدای رحم یو څلور مې زامن دي او شپږ دانې مې مسیان دي. الله څلور مې انګین دي.
لورګانې څو دي؟
لورګانې مې 15 دي. الله رحم ده، لک لک شکرانې دي.
څنګه کله ما پیای کنه بیا آلت شپیلی و هی بدلی موای لندی
او سبا دا همون کوله کنه د شکیله کی به مرته وکړ.
چیشتا
دا میګوتم
میګوتا شپیلی دی موهله.
او شپیلی می مو دا بم بیا را واخستل جوړ بم کړی خریکله دروای بم ورته ی هغه بلک شپیلی غونده زګیدل په کردنه او میګی بم شو ب کوله نو هغه ته بم خپل ساس کاوه. من به یلی سی راسته په زړه مې ګوتې کېده سیاشو کې مې در معلومه سي مینه
کله ستاسې رامه په اوله کنه هلته بیا ټوله ورځ تېروله سار تر مازدیګر هلته تاسې څه شی خوړلی؟
موږ به روجانه ښځې ته وویلې چې وښځې موږ ته روجانه جوارۍ به یې راپوخ کړو. سبای به مو وګره وخوړله او وریځې به مو خوړلې. بیا به یو جوارۍ راپوخ کړو غټ ملاوستنی او په دې کې به مو مات کړه داسې او بیا به م له ملا نه وتاړه روجانه. بیا به غره ته لاړو یا به م ګوړه په دې ملا کې تړلې وه یا به م یو دوه کوره ته ایښي وو ملا کې کنه او پتکۍ به راسره و اوبه به م پکې اچولې وې او پورته به مونږ چې لاړو چې دا پیتاوی به څه غرمۍ څادر به ما ورکړ او تکیې به م پرې کړی وو داسې ساعتي څادر به ما ورکړې میږې به داسې راته خورې ورې څرېودلې دا جوارۍ به م چمټه خو ګوړه چک به م تېنه کوو او یا به م د کورت چک تېنه کوو. کله به م سې مړۍ ونښتله او پتکۍ به م راواخېستې په سر به م واړه اوبه به م وچکلې پکړ ده.
ګوړه او کورته بیا یو جای م خوړل؟
نه،
جدا جدا
جدا. مثلا یو ورځ بم کورته یوړل یو دوه کورته او بل ورځ بم یو کانډو کې دونه غوړې وکړل لکه چکه یو.
د شپانه ملک ګلزمان خبرې مو اوریده چې له ازادي راډیو سره د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه کې کړې وي. قدرمن اوریدونکو ورو ورو د دې خبرونه پای ته رسیږو. زه احمد تکلبا یو ځل بیا د سهار په 8 بجو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجلې له 19 پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شم. خدا شبه سمی عباس.